تواناب سازم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې شوې. په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې هم لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی او بدل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند دې ادارې پر خپل ټویټر خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه ملا هیبت الله خونزاده په لاس کې ده. ښاغلی جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پرېکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شول او کله چې د خلاصولو امر وکړ نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې په وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر ملي پرادیف کومار میوادا د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکو په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میوادا په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی. څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میوادا د روزونکو په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنو د لوبډلو د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیاردو ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایرانی الاصل امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي ټولنو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلماني ویان پرون رسنۍ ته ورکړ. د نایجیر پوځ 13 میاشتې ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ، خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې دي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ ته پراخېدو احتمال زیات شوی. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ پښتانه افغان کډوال چې لغیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوی او مړ شوی.
دا خبر د خوشاون کی خبر ده چې د ډیر ځات افغانانو چې د پښتې کې وژل شوی.
د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د بیا منلو لپاره هر څه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي. د دې ترڅنګ واورئ، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په روانه خپرونه کې د لوبو له میدان خپرونه هم درته لرو. که راسره وی وابه وری.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سم راپورنه شپکتن افغان کډوال چې لغیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوی او مړ شوی دی. د 10 کال کې د چ برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړۍ لارو د مړینو موارد هم زیات شوی. د طالبانو حکومت د وروستي راپور له مخې په تېر یو کال کې له بهره د 200 افغانانو مړې هیواد ته راوړل شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کشتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کشتۍ د ورکو مسافرو د مونډلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستيال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویل دي چې شپږ واړه مړ شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 150 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کشتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان وو او ډیری لویان وو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کشتۍ 90 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې شپږ 10 د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کشتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي و چې تر لاسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان لدرک دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کشتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکه او د برتانیا 2 کشتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپږ 50 پنوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکو اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې تاړباسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډا او سر کې ده. د ګارډین رسپانی د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندۍ نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور له مخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمن سمندرګي کې د وېکشتې د ډوبېدو په پیخه کې شپږ کسان مړ شوي چې د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې ټول افغانان دي. دا کشته چې د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې لرلې د برېټانیا په چینال یمن سمندرګي کې ډوبه شوي او چارواکو د کشته د ورکو مسافرو د مونډلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نور اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانين وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي. احمد تکل په دیړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فال ګلولي په سرلی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تر اوسه پورې افغانان ډېر زیات شمېره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړ هغې نه بعد تقریبا په 2013 کې 80 افغانان په کشتۍ کې راغلي وو. په دې کال کې 8000 نه زیات تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنټ پروګرام لري د قانوني راتلو هغه پینځه خلک د کال راولي هغه نه د توانې دل تقریبا یو 15-16 خلک په پاکستان کې وسم لا په انتظار دی. ډېر خلک نس کولای چې هغه ته اریزه وکړي. هغه باید د یونیسیار له طرفه یا د برتانوي ادارو له طرفه هغه ته ریفرس یا هغه حکومت ته ورو پیژندل سي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمیره مخکې نه ډېر زیات سوی. مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځای د عراق او د سوریه خلک به ډېر زیات. اوس د افغانانو شمیره ټول نه زیاته ده د برتانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنون کې خبر ده چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کشته کې وژل سوي.
پسرلی صاحب، د برتانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي. خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برتانیا ته ځي له دې پریکړې خبر نه دي او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي.
برتانیا خدا پریکړه کړې و قانوني پاس کړي چې خلک څوک غیر قانوني راسي هغه ته به اسلام یا پناه نه ورکي او امکانات سچ بنديان کی او رواندا ته ولي. هغه تر اوسه پورې په دې دا قانوني تطبیق کړي تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي خلک رواندا ته ولي، هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده.
مننه. او روسي پښتنه پسرلی صاحب، دا چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوې دي، ډیر جدي دي دا تدابیر. حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تګ مخنشي نیولای.
برتانیا او فرانسې ډیر په دې باندې مصرف په د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړی چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سي خو په دې کې نه توانېدلی. که څه هم دلته خلک له وټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د آرمی په ځایو کې ځای ورکې، خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي او بیا هم راځي. نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي. خو وطن کې حالات داسې چې خلک غیر څه چمچو دي، یا کې داسې معلومات هم لري، معلومات لري چې توکل په خدای څه چې کیږي هغه بکیږي.
د کډوالو د حقونو له یو فال ګل ولی پسرلی سره مرکه اوریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ په سمندرګي کې د شپږو افغانانو د ډوبېدو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د طالبانو یو چارواکی ویلی دی چې په هنتونو کې د انجنونو د بیا منلو لپاره هرڅه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر تسلري پلاره دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سلاکار لاسوشیټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې دا څرګندونه کړي، خو هغه ویلی چې د نه پوهیږي د دوی مشر به د حکم څه وخت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پانتونونه د نجونو محصلانو منلو ته تیار دي، خو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده فرمان ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده. ښاغلی جبار چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې، دا ونه ویل چې دغه پریکړه به څه وخت وسی، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پانتونونه دي بند سي. بند سول چې د خلاصولو امر یې وکړي، نو په هغه ورځ به بیرته خلاص سي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي. مولوي عبدالجبار دا یادونه هم کړې چې د طالبانو ټول مشران، حتی وزیران، د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي. مولوی عبدالجبار چې وایي له ملا هیبت الله خونزاده سره د روسانو پر ضد یو ځای جهاد کړی وو. اسوسییټډ پریس اژانس صدا هم ویلي دي چې له خپل لوی مشر سره و اته کاله مخکې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پخوا ویلي و چې د پانتونونو بندول د ښځو او نارینه وو د ګډو ټولګیو د مخنیوي لپاره یوه اړتیا وه. هغه دا هم ویلي و چې د ده په نظر د پانتونونو ځینې مضمونونه د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. ندیم ټینګار کړی چې په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز تر اوسه هم تر امر ثانی پورې پر ځای پاتې دی. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز موقت بللی وو او ویلی وو چې هر کله د جامو او درسي موادو د څرنګوالي په څیر د نجونو اړوند ستونزې حل سي، نو پانتونونه به بیا پرانستل سي. مولوي عبدالجبار وایي که د نجونو پانتونونه دي که ښوونځي، هلته هر څه مخکې له مخکې چمتو دي، خو یوازې وختونه شایي بدل سي. داسې چې د مثال په ډول هلکان سهار او نجونې ماپښین درسونه وایي یا برعکس. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو لړۍ روانه ده چې د بیان پاتې ازادي هم ورسره تر پښو لاندې کیږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو نیول شویو خبریالانو د خوش کېدو غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی وای په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو څپا د رسنیو لږ پاتې ازادي هم تر پښو لاندې کوي. آی ایف جی د اګست په 11مه په خپل وی پاڼه کې په دې تړاو په یو خبره شوی اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو د ناڅاپه نیولو په اړه چې په کندوز، ننګرهار او پکتیا کې تر سره شوی ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې چې د خبریالانو د یو شمېر ملاتړ بنسټونو په حواله په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون خبریال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزی او د دغه رسنۍ خبریال جانغا صالح، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان چې له تیرې پنځشنبه راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د تیرې اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالانو اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي منشي مرستیال ټیم داوسن په حواله راغلی، تیرې دوو کلونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیکه توګه کمزوره شوي او یرغمل شوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو سمدستي خوشي کېدو او په افغانستان کې د رسنیو تضمین لپاره د مثبت ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د وسلوالو جګړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو پروژې یا آی سی ایل ای ډی په خپل راپور دوه کلن سپکاوی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو په نښه کول کې ویلي چې د رسنیو سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او خپل سرو نیولو په وړاندې د طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رسنۍ چاپریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% رسنۍ تړل شوی دي. راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالان لګنو فزیکی غواخونو سره مخ شوی دي. آی سی ایل ای ډی د کابل له سقوط څخه د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې د خبریالانو او د رسنۍ د کارکونکو په وړاندې له اویا څخه ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په خبرې له 83% څخه زیاتې پیښې د طالبانو په وسیله ترسره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې اوسیدونکو یو شمېر خبریالان هم ای طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژورنالیزم له ستونزمنو شرایطو شکایت کوي. مراوات په کابل کې د یو رسنۍ کارکونکو ده. د ازادي رادیو ته وویل له تیرې دوو کالو راهیسې د خبریالانو ستونزې نه یوازې دا چې کمی شوې نه دي، بلکې لا ډېرې شوې دي.
زمونه کې به طرف دفتر میایم یا د جریان کار
څه چې کله دفتر ته زم یم د کار په جریان کې تل تر او اندېښنه را سره وي چې کومه پیښه وند شي، نه واسه چې بلکې کورنۍ مې هم راته اندېښمنه وي. زما کورنۍ ما دفتر ته رسوي او بیرته مې له دفتره کور ته بیایي. د تیرو دوو کلونو راهیسې نه واسه دا چې د رسنیو په وړاندې د ستونزې نه دي کمې شوي، بلکې ورځ تر بلې ډېرې شوي دي. زه خپله تصمیم لرم هېواد پرېږدم، ځکه د یو فرد په توګه کله چې څوک چیرې مسؤول نه وي نو کار کول عمل ته هېڅ معنی نه لري.
په کندهار کې اوسیدونکو یو خبریال هم چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان واکمنی ژورنالیزم کار ډیر ستونزمن شوی. ته یو راپور د پاره چې په ټولنه کې واقعا هغه راپور ته ضرورت شوی دی چې موږ پر هغه کار کړی، تر استخبارات تر ادارې پر یو موږ شکه شوی د حوالته موږ ساتونه بندي شوی یو کارونه به حد ونځه سخت شوی، ځکه چې ضرورت دی پر هغه اساس کې غوړ موږ مخته لاړ شو. حتما باید موږ استخباراتي ادارې اسلامي امارات موږ تر تعدید لاندې راولي. هغه څه چې دی وعده کړی ده چې خبريالان د اطلاعات فرهنګ د خوا واغوت رسیدګي کې متاسفانه غره کم نه ده او استخبارات ډیر دخیل کیږي او دخالت کوي.
د طالبانو حکومت لویاندیان زبی الله مجاهد او بلال کریمی مو د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د غوښتنې او د خبريالانو د ادعا او شکایتونو په اړه وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په تاسو حال کې چې د بيپول خبريالانو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې ویلي و چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبريالانو لړل 2/3 برخې د خپل دندو پریښودو ته اړ شوې دي، چې په سلو کې اتیاي خزینه خبريالان دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ د خبريالانو وهل، تکاول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې خبريالان ورسره مخ دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په مشرانو جرګه کې د بلوچستان ایالت استازی انور الحق کاکړ پرون د نوي سرپرست صدر اعظم په توګه ونومول شو. سرپرست حکومت په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، باید په دریو میاشتو کې دننه ملي انتخابات ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سرپرست صدر اعظم څوکۍ ته لنومول شوی انوار الحق کاکړ څخه غوښتي دي چې عادلانه انتخابات ترسره کړي. د 25 کلن سناتور انوار الحق کاکړ چې د بلوچستان ایالت دی او په سیاسي ډګر کې ډیر پیژندل شوی شخصیت نه دی، پرون وروسته له هغه د دې دندې لپاره ونومول شو چې صدر اعظم شهباز شریف او مخالف مشر راجا ریاض موافقه پر وکړه. د کاکړ دنده به پر انتخاباتو سره نوي. د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان په دې انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه د فساد په قضیه کې له حبس او نقدي جریمې سره یو ځای د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د هغه پر ګډون بندیز ولګیده. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی چې اوس مهال د عمران خان پر ځای د ګوند مشري کوي، پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې د انتخاباتو د اعتبار په برخه کې شکونه رامنځته شي نو سیاسي ثبات به چې د اقتصاد لپاره خورا مهم دی رانه شي. اقتصادي ثبات د پاکستان لوی ستونزه ده ځکه د دې هیواد اقتصادي رغونه داسې مهال چې د پیسو نړیوال صندوق یې د پور غوښتنه رد کړي په یو ډیر حساس حالت کې ده. انوار الحق کاکړ به د داسې یو حکومت مشري کوي چې دنده به یې د انتخاباتو په پایله کې د نوي حکومت د انتخاب تر وخته روان اقتصادي بحران څخه د پاکستان رئیس تلوي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو مشري باید یو بې پرې حکومت وکړي او انتخابات باید د پارلمان لمن هلي دورسته په نوي ورځو کې چې لر روان نومبر میاشتې سره سمون لري تر سره شي. انوار الحق کاکړ د پاکستان په مشرانو جرګه کې د یو خپلواک غړي په توګه ثبت دی، خو د کورنۍ رسنیو د راپورونو لمخې د بلوچستان د عوامي ګوند غړیتوب لري چې تر ډیره له پاوت سره نږدې جریان بلل کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه. په تیرو دو کلونو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون هڅو جدي بحثونه راپارولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او همدا ډول محصلانې پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړې، خو ویلې دي چې غواړي د هیواد په درسي نصاب کې بدلون راولي او په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخې شبکې د رامنځته کولو د پلان خبره کړې. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته پام سره د کارپوهانو نظرونو ته کتنه شوې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواکو چخه دی چه لازاده رادیو سرب خبرو که پروان کل که پا اونابه ولسوالی که در یوی جهادی مدرسه در جوری دو خبر ورکوی.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چقدر شاګرد
ما دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زرتنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس لس مدرسې جوړې کې پاره ولسوالۍ کې
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژي کې ځنګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی او د طالبانو ډیرای غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غوړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړی مخکې ایښودل شوی او د پرزیدل جمهوریت نظام پر مهال واده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بے برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنه نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مزامین تدریسيږي. خو یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیرای افراطی ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوانځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایي، تاریخي مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلي یعنی ټکنالوژي اصلي کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې مکاتب او پزای کې مدارس وسی، د پانتونونو پزای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکو په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څنګه ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رښتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري، دا په خپل په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو جنجونې خوانځیو ته لټلو منی کړي او همدارس په پهنتونونو کې د جنجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت ماین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د جنجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو د سیخکاری چې د هڅو ځای نه دی نیولای. پر اساس د کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر جنجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدیردلې د هواد ل مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو لويري نغوړي خپل نوم افشا کړی ازادي رادیو ته وویل
ما یکم شریدیګه ما شامل درس مدرسه شوم.
زه او خور می په یوه مدرسه کې شامل شویو. هلته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلې چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د اسري زمانه له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د جنونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولای وو. د اسلامي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی وای نننۍ زمانہ د خځو او نارینهو بي توپیر زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوها کې، په مدرنو علومو کې، په ساينس کې، په کمپیوټر کې، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم په غزوات کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړي. د پښتنې ته د جواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا و پښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړیدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هم دا ډول د ازادي رادیو خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې ازادي راډیو ټیکی کام څخه هم اورېدلی او لوستلی شئ، او که ټولنیزې شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او هم دا ډول په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د ازادي راډیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب یې کړئ. له دې لارې هم کولای شئ هغه څه چې خپرېږي تاسو ته در ورسیږي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبر